قلم ونستري مشي فكابل كيدا ما خامش بك بجي شوية دي خبري مجلة موز فريدة سيال هر كليكو مجلة وفا خبرونو پايلي كلو دا فانسان دا بشري حقون لپارا دا ملگرو ملتونو زنگري راپور ورکون كيري چارج بنت ويلي دا فانو مرمونو حقون سختر پخولا نشوية دي خاقلي بنت بيو تويت كي بيگا دا خبره کرده اغزيات کرده چه افغان مرمني دا نور انسانانو بطير دا تعليم او کار مساوي حق لري ریچارد بنت ویلی د افغانو مېرمنو ترڅنګ د ریګ او د حق غوښتنې کوي طالبانو له شپږم ټولګي او پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي د پوهنتونو د دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلي او تیره اونۍ په خیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز هم ولګول امریکا قطر او د نړۍ شاوخوا تلسو بیلابیلو پوهنتونونو د افغان نجونو لپاره ځینې سکالرشپونه اعلان کړي دي وروسته له هغې چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې دا بورسیې د تېرې یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوي دي که څه هم د نړۍ هیوادونو د افغان نجونو لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیا ژمنې کړي خو یو شمېر نجونې وایي اندېښمنې دي که چېرته دغې بورسیو ته بریالۍ هم شي ښایي طالبان بهر ته د تګ اجازه ورنه کړي دا بیگ پولو خبریالانو سازمان وایي په تیرو دو لسیزو کې له 2003 څخه تر 2023 پورې څه باندې 1200 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي د دې سازمان راپور ښیي په دې موده کې په اوسط ډول هر کال تر 80 زیات خبریالان وژل شوي دي په تیرو شلو کلونو کې عراق او سوریا د 1500 خبریالانو په وژل کېدو سره د بیگ پولو خبریالانو د راپور پر بنسټ دا هېوادونه د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک بلل شوي دي له عراق او سوریه وروسته ډېر خبریالان په شپږو نورو هېوادونو له هغې ډلې په مکسیکو کې 125 فلیپین کې 120 پاکستان کې 93 افغانستان کې 1 او په سومالیا کې 1 خبریالان په تیرو دوو لسیزو کې وژل شوي دي ایران پرون پنجشنبه د ایتالیا سفیر احضار کړ د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلی په تهران کې د ایتالیا سفیر جوزپا پرونی د هغه څه په خاطر ورغوښتل چې دوی د ایران په کونی چارو کې د یو شمیر ایتالیوي چارواکو د لاسوهونکو خبرو او اقداماتو دوام بللی دی له دې یو ورځ وړاندې روم د ایران استازی په دې هیواد کې د وروستیو اعتراضونو په وړاندې د ایران د حکومت د کړنو د سپیناوي لپاره ورغوښتی وه د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت د ایرانی معترضانو پر وړاندې د ایران حکومت کړنې د نه منلو وړ بللي او خپل اعتراض د ایران سفیر محمد رضا صبوري ته څرګند کړی دی او د سوری حکومت وایي وسلوالو مخالفینو یې د دې هېواد په لویدیځ کې د نفتو د صنعت د کارکوونکو یو بس په توغندي وشته چې په کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي د سوریې د پټرولیم وزارت ویلي دي چې توغندی د التیم د تیلو تاسیساتو کې لګېدلی دی د برید مسؤلیت روسه هیڅ ډلې په غاړه نه دی اخیستی خو د سوریې د بشري حقونو د څار برټانیې میشتې بنسټ ویلي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د دې برید تر شا لاس لري له بلې خوا د سوریې په شمال کې د کوردانو په مشرۍ ځواکونه وایي د داعش پر ضد یې وروستي عملیاتو کې د دې ډلې 250 وسلوال نیولې دي تاسې د ازادي راډیو نه خبرونه واورېدل او مو لیدل وړاندې خبرونه کې دا مطالب لرو په افغانستان کې څلور نور لوی غیر دولتي مؤسسو خپل فعالیت وځنډو د شې د دې مؤسسو فعالیت ځنډول به د افغانستان مخ پر ځوړی اقتصاد څومره اغیزمن کړي وړاندې په مجله کې به درته راپور او مرکه کې شنه ولرو لکه د ښځو راګرځول به څومره کورنۍ اقتصاد سره نور هم کورنۍ اقتصاد نور هم وځپي لکه د کندهار به یوې فعال سره پرې خبرې وکړو په پاکستان کې میشت افغانان ویر لري چې له دې هېواده ونه شړل شي د افغانان د پاکستان د کورنیو چارو وزارت حق اعلامي ته اندېښمن دي چې پر بنسټ یې سبا په دې هېواد کې د غیر قانوني مهاجرو د بخښنې لړۍ پاتې رسېږي د امریکا او قطر په ګډون د ځینو نورو هېوادونو پوهنتونونو افغان نجونو ته بورسي ورکړې دي په افغان نجونې وایي د طالبانو وروستۍ پرېکړو یې هیلې مړاوې کړې دي
د مور مې دا ارمان و چې زه باید ډاکټر شم او طالبانو داسې یو کار وکړ چې د ما د مور ارمان یې راته
اړیوالو مسایل ته به هم تم شو د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو منځیام
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. څلورو لوی غیر دولتي موسسو خبرداری ورکړی که طالبان سمدستي په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لرې نه کړي، په افغانستان کې به د ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. د ماشومانو د ساتنې موسسې د ناروې د مهاجرت شورا پاملرنې او ورلد ویژن انټرنیشنل ویلي دوی نشي کولی له ښځینه کارکوونکو پرته میلیونونو اړمنو افغانو ماشومانو او ښځو ته مرستې ورسوي. امید زهرمل سره همدا شیبه په سټوډیو کې وصل شوی دی. زهرمل صاحب، که تاسو راته ووایئ چې دغه موسسې که چېرته طالبان میرمنو ته اجازه ورنه کړي چې کار ته ورسره ادامه ورکړي، آیا دغه موسسې به وکولی شي افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي؟
هغه ورځې چې طالبانو اعلان وکړ چې نور غیر دولتي موسسو کې انجونې او ښځې کار نشي کولی، د څلورو موسسو خپل فعالیت وځنډول. خو تازه پرون خبرداری ورکړ چې د دوی د کار نه دوام به، یعنې که چېرې په افغانستان کې فعالیت همدغسې ځنډېدلی پاتې شي، د بېوزلو افغانانو هغوی چې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، په 2023 کال کې به د دې خلکو شمېر 90% افغانانو ته ورسېږي. دغه شمېرې به زه بیا تکرار کړم، یعنې یوازې 3% افغانان به په افغانستان کې داسې وي چې خوراک او څښاک به ولري، باقي 90% خلک به په 2023 کال کې د خورا نه خطرناک وضعیت سره مخامخ وي. سیف د چلډرن، این آر سی، ورلد ویژن انټرنیشنل او کیر د موسساتو اجرایوي رئیسانو پرون په نیویارک کې رسنیو سره خبرې کولې او دا خبرداری هم ورکړه چې همدا اوس 28 میلیونه افغانان چې 14 میلیونه یې ماشومان دي په شری بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی له طالبانو وغوښتل چې هر سشر خپلې هغه پرېکړه چې پر افغان نجونو او ښځو یې په نادولتي موسسو کې په کار کولو یې بندیز لګولی، دا پرېکړه ژر واخلي، ځکه بدې پایلې یوازې هغو افغانانو ته رسېږي چې هغوی ژوند په خورا سختو شرایطو کې همدا اوس بوختي او وضعیت یې داسې دی چې حتی د یو وخت خواړه نه لري. د دې غیر نادولتي موسسو اجرایوي رئیسانو دا خبرداری هم ورکړ چې که چیرته افغانان په هغه ډول باندې چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او دوی په دې برخه کې زمینه مساعده دغه ته زمینه برابر نه شي او خوځو ته اجازه ورنه کړل شي، بدې اغیزې او بدې پایلې او مسؤلیت به تر هغه کسانو په غاړه باندې وي چې اشاره یې طالبانو ته چې دغه زمینه یې برابره کړې ده. د دې کار لپاره دوی شمېرې لړزونکي او تر خواري اندېښمنونکي په دې دي چې دقیق ښایي چې ګنی په افغانستان کې د خلکو فقر او بېوزلي تر کومې کچې ده. خو طالبان د دې خلکو یا د دې دولتي مؤسساتو د وړاندیز پاکله چې کله به دوی کارونه بیرته پایل شي، ځکه دا وایي شرط یوازینی ادارې چې باید نجونو او ښځو ته اجازه ورکړل شي تر څو بیرته د دوی چارې پیل شي، کنه فعالیت یې ځنډېدلی پاتې کېږي. طالبانو پیغ بدبون ته هیڅ ډول عکس العمل تر اوسه پورې نه دی ښودلی، تر حال کې چې دوی نامه سرپرست هم ترې وغوښتلي چې باید اجازه ورکړي. خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سرپرست توماس نیکلاسن بیا ویلي چې ته طالبان اجازه ورکړي چې دا نه دولتي مؤسسې خپل فعالیت پیل کړي، اونځونه او خزم ولاړ شي، دی دا نو حد اقل د دې امیدوارۍ شته چې اجرایوي عملیات پیل بیرته پیل شي.
ډېره مننه امید زهري مال و چې د څلورو هغو غیر دولتي موسسو په اړه خبرې کولې چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي او خبرداری ورکړي چې چیرته د دوی موسسې همداسې تړلې پاتې شي نو د افغانو ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کیږي. په همدې موضوع تم کېږو. د اقتصادي چارو کارپو سیر قریشي هم را سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. قریشي صاحب، که تاسو راته ووایئ دغه د موسسو بندیدل چې دوی افغانانو ته بشري مرستې رسولې، څومره د افغانستان د مخ په زوړ اقتصاد نور هم ځپلی شي؟
سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. خب افغانستان متاسفانه در شرایط کنونی با یک بحران انسانی بسیار بد روبرو است و چنین حرکات میتواند که بیشتر از 20 سال جنگ در افغانستان بود مردم بیشتر آسیب پذیر بسازه و همچنان از بین ببره، چرا که فراموش نکنیم 97% از جمعیت افغانستان اکنون در معرض خطر فقر هستند و اکنون بیش از هر زمان دیگر ما به کمک نیاز داریم. و متاسفانه بحران سیاسی که در آگوست سال 2021 آغاز شد، این منجر به خود انقباض اقتصادی قابل توجه در افغانستان به وجود آورد و ای افزایش ناامنی غذایی و محرومیت گسترده را بیشتر ساخت و آمار رسمی اولی تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی نشان میده که اقتصاد افغانستان در سال 2021 در حدود 20.7% کاهش یافته است و خود توقف ناگهانی کمک ها منجر به کاهش متاسفانه چشمگیر هزینه های عمومی و تقاضای کل و کاهش درآمد خانواده ها و کاهش مصرف شد، چرا که قبلا ما شاهد ازی بودیم که در حدود 8 میلیارد دلار آمریکایی خود بودجه ملی ما را تمویل میکرد و توقف ناگهانی کمک ها منجر به کاهش چشمگیر متاسفانه.
قریشی صاحب اوس چرت په بخینه سره که چرت دغه موسسه اوس کارت ادامه ورنکړي او افغانان ته مرستې ونرسوي، راتلونکی کال به افغانان څنګه تیروي؟
خب من قبلا بر شما اشاره کردم که شرایط کنونی در یک سال بیشتر از یک سال اخیر متاسفانه که بیشتر تولید ناخالص افغانستان، رشد اقتصادی افغانستان، افزایش فقر و افزایش بیکاری و سطح قدرت خرید مردم بیشتر ضربه زده و در پالوش سرمایه از افغانستان بیشتر فرار کرده و همچنان فرار مغزها صورت گرفته و حتی پیش بینی می شود که تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2022 بین 30-35% کاهش داشته باشد که خود از این میتونه که بیشتر اقتصاد افغانستان متاسفانه متضرر بسازه. و در حالی که ما اکنون در حال یک تورم بالا هم امرش روبرو هستیم که بیشتر سطح قدرت خرید مردم ضربه میزنه و میتونم بگم
قریشی صاحب که درسته پختنی پتوګه دام را ته جواب کوي که چرته نړیواله ټولنې د کم فعالیتونو شوس په افغانستان کې لري د دې د تړلو پر ځای باندې د طالبانو حکومت سره تعامل وکړي یا الته وکول شي چې دوی فعالیت ته ادامه ورکړي، داسې کمبل لارښتا یعنی داسې بل حل لارښتا که د دې په ځای چې دوی د خپل موسسې وتړي خپل فعالیت بند کړي یو بل لار باندې فکر وکړي ترڅو وکول شي افغانان تمرستي ورسي.
خب چون جامعه بین المللی روابط خود را با امارت اسلامی افغانستان توقف داد و قطع کرد و از طریق دولت کمک ها صورت نمی گیره، یگانه راه حل و یا اما الترنتیوی که بود مؤسسات خیریه یا انجوها بود که از طریق از او به شمول ملل متحد و خود ایالات متحده امریکا ای پول ها را روان میکرد و بر مردم از قبیل پول نقد و همچنان مواد خوراکی و مواد ضروری روزمره را بر از اونا توزیع میکرد. وقتی که ای نهادها یا انجوها که به صورت عمومی اگر ما مثلا کشورهای جنگ زده را ببینیم یا کشورهای آفریقایی را ببینیم، این انجوها در اونجا فعالیت میکنند و اگر اینا هم این دریچه را بسته کنند این میتونه که
خب اوست طالبان اجازه نورکی یعنی بلا لار بنوی چه دویم رسته وکی؟
دیگه هیچ کدام گزینه و رای وجود نداره، پول را برای طالبا تحویل نمیتن، کمک نمیکنن و این نهادها همچنان اگر بسته شوند دیگه رای وجود نداره که کمک ها به مردم رسانده شد.
تیره مندن اکور موادان د اقتصادی چارو کارپو سیر قریشی و چه پا افغانستان که د غیر دولتی موسسو د تړلو پاره مکسر خپل نظر شریک کړو. پم دې موضوع به تم شو د خزو د حقونو فعال قمر نیازی ته بور شو. تاسو خراغلاست وای میرمن یزی که تاسو راته په پایل کې دا وای چې تاسو هم یو له هغه کسانو وای چې کار مکول او کورنۍ کې مو په اقتصادي برخه کې مرسته کوله، علاوه له تاسو نه په افغانستان کې په میلیونونو خزې وای چې کار کوله او دوی د کور په اقتصاد کې په یو ډول نه یو ډول سهم اخیسته، اوس دغه میرمن ټوله په کور کې نستي، څومره به دغه کار کورنۍ اقتصاد وزپی؟ بسم الله الرحمن الرحیم.
زه هم خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولنیوال ته وړاندې کوم. دقیقا تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید داسې ووایم چې زما په څېر ډېر مېرمنې په دولتي چوکاټ کې، په خصوصي سکتورونو کې، موسساتو کې، په هره برخه کې چې فعالیتونه درلود او خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ له خوا څخه مرسته وه، یعنې یو سقوط کېدله، یو پشتیبانی کېدله، یو حمایت کېدله. چې متاسفانه د نظام د تغییر سره سم کله چې کارونه په چاپه سره نه ودرېدلی، لا هم د یو لر مشکلاتو سره مخ وو چې حتی تر کلونیوزه پورې زه خپله شخصا لاړم او دا پوښتنه مې د نړیوال څخه وکړه چې هغه منجمد شوې پیسې مختمو ته راکوي. نظام که جمهوریت ته که عمارت ده، حق خو یې موږ ده چې موږ پیسې باید موږ ته راکول شي، مرستې باید موږ سره شروع شي، باید انجوګانې خپل فعالیتونه شروع شي، باید موسسات خپل فعالیتونه شروع شي، تر څو چې موږ د بدبختۍ سره مخ نه شو، موږ دغه ناورین سره چې مخ یو د دې څخه مخنیوی وشي او د دغه فقر او لوږې څخه موږ ژغورنه پیدا کړو. متاسفانه
مېرمن یزي اوس
خو منفق بسولیر استادان او ډېرو د دولتي کورو څخه تایستل کېدله، کرایي کورو ته مخ کوله. دا شرطې چې اوس دغه اخري فرمان د دوی چې پوهنتونونه یې بند کړه او بالاخره یې د خارجي موسساتو فعالیتونه بند کړه، دا نو خپله یو ستر ناورین دی، اقتصادي ناورین دی چې دا به افغانستان د ډېر بدبختۍ سره مخ شي، افغانان به ډېر بدبختۍ سره مخ شي.
مېرمن یزي په بخښنې سره
نه یوازې دا چې موږ اقتصادي ستونزې سره مخ کېږو،
مېرمن یزي که تاسو زما غږ لرئ،
ټکنالوژي په وسیله باندې د یو ښارګوټي شکل ځان ته اخیستی دا دومره سره نږدې شوي دي، مګر متاسفانه افغانستان ولې د دې هر څه څخه شاته پاتې شي؟ ولې موږ هغه چې هغه لاسرسی هغه پرمختګ ته چې نړۍ لاسرسی ورته لري ولې افغانان ورته لاسرسی ونه لري؟
مېرمن یزي
محروم پاتې شي تر کوم ځایه پورې، تر کوم حده پورې، څومره مو نور شاتګ ته وړي؟
مېرمن یزي
بشر نه
تاسو زما غږ لرې مېرمن یزي،
تر کومه حده پورې به زموږ حقونه تر پښو لاندې او زموږ حقونه به رانه اخیستل کېږي او به موږ چوپ چاپ ګورو؟ دا خو یعنی په کل کې
ډېرې مننه کور مودان ژوندۍ اوسۍ. قمر نیازۍ د ښځو د حقونو فعاله وه چې دوی راسره د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د میلیونونو ښځو د بېکاره کېدو او په کور ناستي او د هغې د اقتصادي پیامدونو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوویشت او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 13800 او 15840 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبان لخوا د نجونو د تحصیل او د کار د بندیز په اړه د ډیرو اعتراضونو شاهدان وو. ځینو په واټونو کې لاریون ترسره کړي او شمېره د پوهنتونونو استادانو استعفاوې وکړې. ځینو خپل کتابونه او تحصیلي اسناد څیر کړل او ځینو نور په مختلفو لارو خپل مخالفت د طالبانو دې پریکړې ته ښکاره کړ. تفصیل به د دې موضوع په دې راپور کې وګورو.
افغانستان کې د نجونو پر زده کړې بندیز له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی، لکه د دې زده کوونکي اعتراض.
برای اینکه بحث آموزش، دانش و تحصیل در افغانستان به تاریخ پیوست، من تمام آرزوهایم را همراه با کتابهایم دفن میکنم.
ځینې نجونې هم د برقې له لاندې په دې ډول خپل اعتراض څرګندوي.
شاهین که پرید از پای پرواز زیلانه.
دنجونو اعتراض تر دې هم پراخ شوی دی، تر دې چې د طالبانو د مشرانو عکسونو ته یې هم اور اچولی دی.
آرزوهایم را به آتش نمی کشم، باید عاملینش به آتش کشیده شوم.
فقط بر از اعتراض می سوزنم.
د زده کوونکو اعتراضونو سره د پوهنتون استادان او ځینې نارینه زده کوونکي هم یو ځای شوي دي، لکه د پوهنتون د استاد چې خپل تحصیلي اسنادونو ته اور اچوي.
اگر بعد از این درب مکاتی و پنجونا باز نشود برای خواهران گرامی ما، من دیگر از رشته تدریس منصرف و رو به شغل دیگری خواهم
سند گرفتیم.
او یا هم در پنجون دی استاد پچیز چه در تلویزیون دی جوانده خبرونه که پل تحصیلی استادونه چی دی کوی؟
امروز وقت خوانم نخوانه، مادرم نخوانه درس، مای درس قبول ندارم، ما دروازه پنتون ای استاد ما اینه پاره میکنم، اصلی را پاره میکنم.
خاقل مشهد حل را فکر کنید، حل را
اصناد نارین از دکان که ده هیوات پا نور سیمو که هم دنجون از دکان که ترسنگ خپل سنفون پریخی دی. دا کندهار کې د میرویس نیکه پوهنتون دی چې زده کوونکي له نجونو د ملاتړ پر مهال د طالبان لخوا ډبل کیږي. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر اوس هم د دې پریکړې پر عمل کولو ټینګار کوي.
که بندیز رابانی لگی، که اتم رابانی استعمالی، که جنگ تبیار رازی، که هم زامادگی لگی، لازمون مجبری دن چی مول بدا خود بخبل دین احکام نبیزوو.
طالبانو لخوانزه وروس دونجونو پر مخ پاهنتونو نو تارل او بیای پا غیر دولتی ادارو که هم لکار کولو محروم کرد. هغه پریکره چه سخت نریوال غبرگنونه هم رو پاراول.
اوکی. راپور کې مو ولیدل چې د پانتونونو بندیدو ته افغانانو په بیلابیل ډولونو اعتراض کړی و. همدې د تعلیم مسلې ته وتم شو. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا اتلسو بیلابیلو پانتونونو د افغان نجونو لپاره لسګونه بورسې اعلان کړي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې وتړلې، دا بورسې د تېر یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوې دي. خطر پردیس سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. پردیس صاحب، که تاسو راته ووایئ چې دغه بورسې کومو هیوادونو اعلان کړي دي، څوک ورته کولی شي چې درخواستي ولیږي؟
ډېر زیاته مننه. سلام تاسو ته جان او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. زه به پیل د دې وکړم چې ما د دوو افغان محصلینو سره، البته ځینو محصلینو سره چې خبرې وکړې. یوه محصله چې 22 کلنه ده، زینب نومیږي، د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې فارمسي برخې ته بریالې شوې. وایي په هغه هیواد کې مېرمنې نجونه له محرم پرته د سفر اجازه نه لري. نجونې به څنګه د زده کړو لپاره بهر سفر وکړي؟ نوموړي ازادي راډیو ته ویل د زده کړو په لومړۍ ورځ د پوهنتون منع شوې او دغې چارې راتلونکي لپاره ټولې هیلې لی کړې دي. د هغې د خبرو برخه به واورو.
دا خو موږ ټول ته واضح ده چې طالبان د افغان نجونو پر وړاندې ټول تعلیمي بنسټونه تړلي دي او هېڅ هم د نجونو له لاس نه کېږي. نو دا سکالرشپونه چې اعلان شوي دي، دا خو ډېر ښه کار دی او موږ د دې کار نه رضایت لرو. دا چې طالبان حتی افغانستان کې بالکل د نجونو حق داسې څوک چا ته نه ګوري چې د جنۍ یا نجونو یا د افغان مېرمنو حق او حقوق کوم دي. ټول خپل کارونه کوي، خپل په مصرفیتونو باندې بوخت دي.
له هغې وروسته چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې، یو شمېر هېوادونو د افغان نجونو لپاره سکالرشپونه اعلان کړه. دغه بورسې چې د امریکا، قطر، د عربي متحده اماراتو د سوداګر او شاوخوا 18 بېلابېلو د نړیوالو پوهنتونو لخوا اعلان شوي، شمېر سلګونو ته رسېږي. یوه بله افغان محصله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هغې هم ازادي راډیو ته وویل نجونې غواړي په بهر کې لوړې زده کړې وکړي، خو له طالبانو لخوا شرایط سخته شوي دي. هغه وایي
بورسې اعلانېدل د مختلفو هېوادو لخوا د افغان نجونو لپاره په اوسني شرایطو کې ده، خو یوه ښه خبره ده، موږ پرې خوشحاله یو. خو اساسي ستونزه دلته ده چې طالبان جنکۍ ته اجازه نه ورکوي چې د یو ولایت نه بل ولایت ته یا حتی د یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته بدون له محرمه سفر وکړي. نو زمونږ تشویش دلته ده چې چېرته جنکۍ دې ته اقدام وکړي او دې بورسیو ته اپلای وکړي او ته کامیابه شي، نو آیا طالبان به دې ته اجازه ورکړي چې جنکۍ بدون له محرمه مختلف هېوادو ته سفر وکړي او هلته خپل تحصیلات سرته ورسوي؟
د افغان ښځینه محصلینو لپاره د یو شمېر هېوادونو لخوا په داسې حال کې د بورسیو اعلان کېږي چې د طالبانو حکومت روانه میلادي میاشت یو مکتوب له مخې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو په څنګ ټولې هر شخصي او دولتي تحصیلي او تعلیمي مرکزونه وتړل. د طالبانو دغې پرېکړې په افغانستان کې دننه بهر ګڼو غبرګونونه راوپارول او له طالبانو یې وغوښتل چې خپله دغه پرېکړه بېرته واخلي.
ډېره مننه کور مودان. خاطر پردیس و چې افغانو نجونو ته د بېلابېلو پوهنتونونو د بورسیو په اړه یې تفصیل ویلې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
پیوام د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دې هیواد کې میشتو غیر
قانونی کډوالو ته د بخنې طرحه سبا پای ته رسیدي. رنا اسناوله خبرداري ورکړه چې لدی ورسته هغه کډوال جریمه کیږي چې په غیر قانوني توګه او لو وخت زیات پاکستان کې اوسیږي. امید زهرمل سره په استودیو کې وصل شوې ده. زهرمل صاحب تاسو ته خرغلاس ویم که تاسو راته وایي چې دغه خبرداري څومره حالت میشت افغانان اندیښمن کړی دي؟
د دې خبرداري سره سم چې تیر شپه د پاکستان د کورنوي چارو وزیر رانا ثناءالله په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې په پاکستان کې البته د غیر قانوني کډوالو د میشتیدنې طرحه چې تر 1 دسمبر و پای ته رسیږي ګڼ شمېر افغانانو اندېښنه ښودلې ده. خو د رانا ثناءالله په ټویټ کې هم دا څرګنده نه ده چې ګنې د دوی جریمه چې په غیر قانوني کډوالو به یې هلته وضع کوي او یا یې تر پای هغه بلاک لیست چې دوی ورته وایي چې یو کال نه زیات وخت تیر کړی دی افغان کډوالو هغوی بلاک لیست ته ځي دایم نه دی تشریح کړی چې د بلاک لیست هغه ډول طریقه وه کړنلاره به څه ډول اوسي. خو هلته د غیر قانوني کډوالو لویه برخه په پاکستان کې افغان کډوال دي. دوی سره ما نن خبرې وکړلې. یو شمېر سره یې ویلي چې پاکستان دوګونی چلند کوي سره د دې چې دوی د ویزو د تمدید لپاره غوښتنلیکونه هم وړاندې کړي دي خو پاکستان نه دي منلي. نږدې 4-5 میاشتې وړاندې دوی ویل چې موږ دا غوښتنلیکونه د پاکستان وزارت خارجه او کورنیو چارو وزارتونو ته نور اړوندو ادارو ته چې باید دا کړنه ترسره کړي وړاندې کړي خو لای برخلیک معلوم نه دی. ځنو نور بیا ویل چې شاید د دې پرېکړې وروسته هغه ستونزې چې دوی په پاکستان کې لري هغه لا دوه چند شي. دې معنا چې په پاکستان کې اوس هم یو شمېر افغان کډوال په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندان کې 1400 زیات زندانیان شته چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شته. شاید د دې کچه لورم پورته ولاړ شي. دا یوازې د کراچۍ زندان دی. البته د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې نور افغان کډوال هم شته چې هلته بندي دي. دا ټول اندېښنې دي چې افغان کډوال هلته لري خو معلومه نه ده چې پاکستان د دې سخت عمل نه وروسته به د افغان کډوالو وضعیت کوم حالت ته
ټیلمندنه کور مودانو می زهرملو چې پاکستان کې د افغانو مهاجرینو په اړه جزئیات راکول. اوس به هم ساحل بختیار ساحل ته ورشو چې دوی به موږ د سپورت لډګر خبر کړي چې د سپورت په نړۍ کې څه خبرې تازه دي.
سلامونه تاسو ټولو ته. لکه څنګه چې ټول خبر دی د سپورتس په نړۍ کې یا د ورزش په نړۍ کې تر ټولو خوشحالونکې خبر دا ده چې د فوټبال افسانوي لوبغاړی پیلی د 20 کلونو په عمر ومر. هغه د سرطان له ناروغۍ کړېده او هغه په 13 پیړۍ کې د برازیل لپاره 3 نړیوال جامونه ګټلي وو. دغه افسانوي ستوري په 2 لسیزو کې 450 لوبو کې ګډون کړی و. د 2 لسیزو ګولونه وهلي وو. هغه ته د فوټبال په نړۍ کې د پاچا لقب هم ورکړل شوی و. دغه پمړینه باندې نه یوازې دا چې د ورزش په نړۍ کې د بیلابیلو ډګرونو لوبغاړو خوښي څرګنده کړې ده بلکې د ډیرو نوموتو سیاستوالو هم هغه یو ضایع بللې ده. هغه مړینه خپل خوښي څرګنده کړې ده. د برازیل دولت بیا په دې ملک کې 3 ورځې ملي ماتم هم اعلان کړی دی. د کرکټ په نړۍ کې بیا د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ پیل شوی لومړنی ټیسټ لوبه په برابر توګه پای ته ورسیده. نیوزیلند د پاکستان د 125 منډو د ټارګټ په تعقیب 1.5 منډې وکړې. یو وکټې له لاسه ورکړه خو لوبڅارانو دا پریکړه وکړه چې د لوبې هغه ټاکلي ورځې چې 5 ورځې وي او وخت هغه پای ته ورسېده. نور په لوبغالي کې هغه وضعیت د دې اجازه نه ورکوي چې نیوزیلند باید خپله توپ وهنه ته دوام ورکړي. نو په دې اساس یې دغه لوبه په برابره توګه پای ته ورسوله. نو د دوی دویمه لوبه به هم په راتلونکو 4 ورځو کې پیل شي. په بیګ بیش سیالیو کې به نن 2 افغان لوبغاړي ولوبېدل چې ظهار الحق نوید یو وکټ واخیست او مجیب رحمان کوم وکټ وانخیست او لوبه سیدنی سکسر لوبډلې وګټله.
بختیار صاحب کدام راته وای راشد خان د افغان ملي لوبډلې نوې کپتان ټاکل شوی په دې اړه روستي خبرګونونه څه دي؟
ما له څو ډیرو د کرکټ څارونکو سره خبرې کړې.
بختیار صاحب زموږ غږ نه اوري. فکر کوم چې تخنیکی ستونزې رامنځته شوې. بختیار صاحب سره زموږ اړیکه پرې شوه. په دې خبری مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دلته پاتې رسیږي. که چېرته تاسو خبری مجله نوی اوریدلی او نومې وکتلې کولی شئ ازادي راډیو پاڼې ته ورشئ هلته وګورئ او واورئ. نو په دې سره زموږ خبری مجله پاتې رسیږي. ښه چاره.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 11 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لندو چپو دا ساده رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 سواتیا ول زرا ات سواتیا او 15 زرا نوی مندل شي.